استودیو من است. قاسم جان خوش آمد.
مننه تاسو ته مسې سحر لیوال اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. سات څلور بجې سولې ور بیا زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه او نیکی هلې ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه او خبرونه لرو. په دوهمه نیمای کې د ورکوسو وزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. خو په راپورونو کې به دا ووري چې تمکیږي سبا د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سعودي عربستان ته سفر وکړي. خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو د غصب خطر چې د سایبری حملو د اداو پر سر بې ساري ګواښونه بلل سوي انتقاد وکړ. د هموري چې د ترکیې ملاتړو یاخیانو د سوریې دبق شرچی سمبولیک اهمیت لري د اسلامي دولت له ډلې نیولی دی. خو لومړی د افغانستان روسي خبرونه له محمد ادیس پردیس نه.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د افغان حکومت اجرایي رئیس با سبا په یو رسمي سفر ورځنی سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ارګمانی ویل دی وروسته هیڅ دولتي اداره حق نه لري چې معلومات له رسنیو او خلکو پټ کړي. او د فاریاب والی سید انور سادات وای د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس با سبا په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اجرایي رئیس د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې له ښاغلي عبدالله سره به د یو شمیر وزیرانو سربیره یو ویشت ملي سوداګر هم په دغه سفر کې مل وي. امید میسم سعودي عربستان ته د اجرایي رئیس د سفر د هدف په اړه وویل:
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغان ها سرمایه گذاری در موضوع
په پام کې چې اجرای رئیس په دا سفر کې هلته د افغان کارګرانو د توافق د انرژي په برخه کې د پانګونې د سولې او تحصیلي بورسونو په برخه کې بحثونه وکړي.
ټاکل شوی اجرایي رئیس د سعودي عربستان له سفر وروسته پاکستان ته هم سفر وکړي. خو د اجرایي رئیس د ویان مرسیال دغه سفر په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ارګمانی ویل دی وروسته هیڅ دولتي اداره حق نه لري چې معلومات له رسنیو او خلکو پټ کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري نن په کابل کې یوې خبري ناسته ویل چې ولسمشر غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې فرمان صادر کړی او ټولې دولتي ادارې د دغه فرمان پر پلي کولو مکلف دي.
سر از امروز با صراحت دو تی ذکر شده که آزادی مکمل دارن، هیچ گونه دادن معلومات باید اجتناب نکنن و همکار هستن انشاءالله که دو بخش همانگی و تعهد کلی انشاءالله موجود است.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ولسمشر دغه فرمان و مادي لري چې لمخې د ټولو دولتي ادارو ویندویان د قانون لمخې اړ دي چې معلومات د رسنیو او د عامه خلکو په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر صدیق الله توحیدی د ولسمشر دغه فرمان د اطلاع رسونې په برخه کې خورا ګټور ګام بولي. او وروستی کورنۍ خبر د فاریاب والی سید انور سادات وای د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. خغلی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې یاد ولسوالۍ نن سهار د افغان ځواکونو لاسته ورغلې. نوموړی وای د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوي او په ورته وخت کې د جنرال دوستم د خاص ګارد شپږ تنه هم وژل شوي دي. د فاریاب والی دا کوي چې په وژل شو وسلوال مخالفینو کې بهرني وګړي هم شته. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د غورماچ ولسوالۍ مرکز د طالبانو په ولکه کې دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان خبرونه همدومره وو. بهرني خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړۍ د پنځو هیوادونو د ډلې یا بریکس مشرانو چې اقتصادونه یې د پیاوړي کېدو په حال کې دي نن د هند په جنوب لویدیز ګوا ښار کې خپله کلنۍ سرمشریزه هم پرانستله. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سوارو په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د برازیل، روسیې، چین او جنوبي افریقا ولسمشرانو ته په خپله پرانستونکې وینا کې وویل چې تروریزم سولې، امنیت او پرمختګ له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د مودي له قوله ویل شوي چې ویلي دي په خواشنۍ سره چې د دغه تروریزم اصلي زاله د هند ګاونډی چې ښکاره اشاره یې پاکستان ته دی. نوې ډلې اسلام آباد په لانجمن کشمیر کې د سخت دریځو ډلو په ملاتړ او دغه راز د هند نورو برخو ته د شخړو د ترسره کولو لپاره د سخت دریځو په استولو تورن کړی دی. پاکستان بیا دغه ادعاوې رد کړي دي. د شنبې په ورځ روسیه او هند د څو دوه اړخیزو غونډو په ترڅ کې د انرژۍ او دفاعي چارو په برخه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل. د بریکس ډله د نړۍ د نفوسو نږدې نیمایي او د نړۍ د اقتصاد درېیمه برخه تشکیلوي. ایران وایي د دوشنبې له ورځې به د تیلو او اومه ګازو د یو شمېر پروژو لپاره د داوطلبۍ غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو لړۍ پیل کړي. دا هیواد هیله مند دی چې له کلونو بندیزونو وروسته د انرژۍ په سکتور کې بیرته بهرنۍ پانګونه راجذب کړي. د ایران د تیلو ملي کمپنۍ وویل هغه کمپنۍ چې غواړي په داوطلبۍ کې ګډون وکړي خپل ټول اسناد باید د نومبر تر 19 پورې وروسپاري او د ګټونکو کمپنیو فهرست به په دسمبر میاشت کې خپور شي. دغه اعلان د دې څرګندونه کوي چې ایران د هوا اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو وروسته چې د دې هیواد لانجمن اټومي پروګرام په خاطر لویدیځ قدرتونو پر تهران لګولي او په 13 جنوري کې لرې شول، هڅه کوي چې خپل د انرژۍ صنعت ته بیرته وده ورکړي. ایران چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک غړی دی، هڅه کوي چې د اومه تیلو تولید بندیزونو تر لګول کېدو مخکې کچې ته چې د ورځې 4 میلیون بیرل وه تیلو ورسوي. د ترکیه ملاتړو یاغیانو د سوریې دابق ښار چې سمبولیک اهمیت لري د اسلامي دولت له ډلې نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی، د یکشنبې په ورځ وویل چې یاغیانو د ترکیې د جنګي الوتکو او توپونو پر ملتیا دابق ښار وروسته له هغې ونیو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې له سیمې ووتل. یاغیانو هم ویلي چې د سختو جګړو په نتیجه کې دابق بیرته له داعش ډلې نیولی دی. دابق چې د ترکیې د پولې په شاوخوا 10 کیلومتره کې پروت دی، د 2014 میلادي کال په اګوست میاشت کې پرې داعش خپله ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنګټن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې د دغه 15 کلن کړکیچ د بېلابېلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و، خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د اکتوبر په 15 د سویس په لوزان کې کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیه له لوړ پوړو ډیپلوماتانو سره وکتل. روسیې د امریکا پر متحدو ایالاتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبري حملو د داو پر سر بېساري ګواښونه بلل شوي انتقاد وکړ. موسکو دغه انتقاد وروسته له هغې کوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له NBC تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل متحده ایالات به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو د روسیې د نفوذ د هڅو په وړاندې چې د ایمیلونو د حق کولو له لارې کوي ځواب ووایي او دغه پیغام د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورکوي. موږ دا پیغام ورکوو، موږ ولتیا لرو چې دا کار وکړو او دغه پیغام به واستول شي. دی به پوه شي او وخت به هم موږ هغو شرایطو ته په پام سره ټاکو چې د دې کار اغیز ډیر زیات وي. د روسیې ریانو وستي خبري آژانس د کرملن د ویان دیمیتری پیسکوپ له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي موسکو ته او زموږ د دولت مشرتابه ته دغه ګواښونه بېساري ځکه دي چې هغه د امریکا د مرستیال ولسمشر په سطحه مطرح شوي دي. پیسکوپ دغه راز وویل دغه تهاجم هغې کرښې ته په پام سره چې نه اټکل کېږي موږ باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړو چې د خطرونو مخه ونیسو. د امریکا حکومت د موسکو پر خلاف د احتمالي سایبری حملو ته تیاری نیسي. د متحدو ایالاتونو استخباراتي مامورینو NBC تلویزیون ته وویل چې دا بریدونه د متحدو ایالاتونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې د هڅې د ادعا په اړه د روسیې د بریدونو په ځواب کې کیږي. د امریکایي خبری رسنۍ د امریکا د استخباراتي مامورینو چې نمونه نه دي یاد شوي له قوله وویل د امریکا مرکزي استخباراتي اداره یا CIA د موسکو خلاف د سایبری حملو لپاره ولسمشر باراک اوباما ته 2 انتخابونه چمتو کړي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هند کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. په کابل کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 19. په هرات کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 12. په غزنی کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 2. په بامیان کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په بدخشان کې به اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 40. او په ګردیز کې به هم اسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 24.
له خپل همکارانو په مننه چې د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه او دغه راز د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالات اټکل وړاندې کړ. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل اوریدلای شئ. ټاکل سوی د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا د یوه پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. په دې سفر کې کوم اجنډا تعقیبیږي؟
دوی توافقنامه کار برای افغانها، سرمایه گذاری در مورد انرژی، صلح، تعلیم، تربیت، بوسه های تحصیلی قرار است صحبت شود.
د ښاغلي عبدالله د سفر جزئیات په همدې خبرونه کې درکو. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنوی پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي. په دې اړه هم راپور لرو. د هماوري چې تمه کېږي نن ولسمشر د سولې د هوکړې لیک د تطبیق لپاره د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا د ګډې کمیټې د جوړېدو په اړه فرمان لاسلیک کړي.
د فرمان صدرولو کې خاص مشکلات نشته دي، ممکن ده چې نن دغه فرمان شي.
د وخت په صورت کې نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو موضوعاتو کې دا وری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په لندن کې د څو د سوریې پر کورنۍ جګړې د واشنگټن له اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او نږدې 12 دقیقې دونکې دي. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ټاکل سوی ډاکټر عبدالله عبدالله سبا د یو افغان پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال وایند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوي به د عربستان له چارواکو سره په بېلابېلو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله سفر او د سولې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان پلاوي خبرې ګټورې بولي. جزئیات د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ سعودي عربستان ته د افغان پلاوي په سفر کې به له سعودي چارواکو سره د سولې، د افغان کارګرانو د ستونزو او یو شمېر نورو مهمو مسایلو په اړه بحث او خبرې وسي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي افغان پلاوي په مشرۍ چې د کابینې یو شمېر وزیران او یو شمېر افغان سوداګر پکې شامل دي د دوشنبه په ورځ په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ سي.
قرار است کې روی توافقنامه کار برای افغانها
ټاکل سوی افغان کارګرانو ته د کار د ورکړې په توافق لیک د انرژي په برخه کې د پانګې اچونې، سولې، ښوونې او روزنې، تحصیلي بورسونو، د افغاني کارګرانو د ستونزو د حل په اړه توافق چې په پاکستاني پاسپورتونو عربستان کې کارونه کوي د دوی د پاسپورتونو د بدلون په اړه خبري وسي.
ښاغلی میسم زیاتوي چې له عبدالله عبدالله سره به په دې سفر کې د عدلي، پوهنې، سوداګرۍ، حج او اوقافو، د لوړو زده کړو، کار او ټولنیزو چارو وزیران، یو اسکس افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د عالمانو شورا رئیس او د سولې د عالي شورا مرستیال هم ملګرتیا کوي. د اجرایی ریاست چارواکي وایي چې له دغه سفر څخه یو میاشت وروسته به ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته هم رسمي سفر ولري. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر باید شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وای، خو د روان کال دورې میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د محافظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو تر خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وځنډاوه. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د افغان لوړ پوړي چارواکو سفرونه ګټور بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
مهم دی ولې چې سعودي عربستان پاکستان سره هم نږدې دی، که وغواړي د سولې په باره کې ګامونه واخلي، قدمونه واخلي، کېدای شي طالبانو ته هم یو اشاره ورسوي او هغه تاثیر لاندې راشي او لاره د مذاکراتو دا د افغانستان د دولت سره او د خلکو سره شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي زیاتې هڅې وکړې چې د سعودي عربستان له نفوذ نه په استفادې په پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو هڅو یې کومه ښکاره نتیجه ورنه کړه. ښاغلی ودیر صفای وایي که په رښتیا هم سعودي عربستان وغواړي نو د پاکستان د حکومت په اشاره وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سولې ته چمتو کولای سي.
ازادي راډیو لورستیو مهم و پیخو زان خبر کرائیم.
و موردل چې ټاکل سوی سبا د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سعودي عربستان ته سفر وکړي. د ښاغلي عبدالله د سفر په اجنډا کې یوه مسله هم له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو څرنګوالی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. اوس د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې ممکن نن ولسمشر د سولې د هوکړه لیک د تطبیق په هدف د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا د ګډې کمیټې د جوړېدو په اړه فرمان لاسلیک کړي. عتیق الله صافی چې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي غړی دی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان لاسلیک کېدل به د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د عملي کېدو کارونه چټک کړي. په دې اړه به بیا هم له رحمت الله افغان څخه جزئیات واورو.
که څه هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدو نږدې شل ورځې تیریږي، خو لا هم د دواړو لورو د ګډې کمیټې کارونه نه دي پیل سوي. حزب اسلامي وایي چې حکومت دوی ته ژمنه ورکړې چې د یکشنبې په ورځ به ولسمشر د کمیټې د جوړېدو په اړه یو فرمان صادر کړي. د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي غړي عتیق الله صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فرمان په صدرولو کې خاص مشکلات نشته. ځینې مشکلات چې پیښ
د روان کال د میزان میاشتې په اتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو چې له مخې به یې حزب اسلامي له جګړې لاس اخلي او حکومت به یې په بدل کې په حزب اسلامي باندې لګېدلي نړیوال بندیزونه لرې کوي. د دغه توافق د لاسلیک کېدو لپاره اړتیا ده چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ یوه ګډه کمیټه جوړه سي. که څه هم د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د کمیټې د جوړېدو د وخت په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د کمیټې د جوړېدو په اړه به ډېر ژر د ولسمشر له لورې یو فرمان لاسلیک سي.
فرمان چې مشترکه کمیټه به د حزب اسلامي او د شورا اصل لپاره پر محتوا باندې کار جریان لري، پروسس کړه او په دې نږدې راتلونکي کې به نهایي سي او د ولسمشر لخوا به امضا.
د افغان حکومت چارواکي وایي د سولې د تفاهم لیک هغه مواد چې د فرمان لاسلیک کېدو ته اړتیا نه لري له دې وړاندې اجرایي بڼه خپله کړي، خو د دوی په وینا د دغه فرمان په لاسلیک کېدو سره به د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د تطبیق عملي کارونه پیل سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو څخه د مازیګر یو ساعت پښتو خبرونه اوري. اوس هم د راپورونو دوام. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت د افغانستان له حکومت غواړي چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نانیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس درلودی تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت به ډاډ ورکوي چې که هر امنیتي مسؤول په خپله دنده کې ناغېړي وکړي د کشفي ارګانونو لخوا په نښه او د قانون منګولو ته به وسپارل سي. محمد واصل وسال پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایت او فاسدو کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. د دغه خوځښت غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالي شورا رئیس آصف پکتاش دغه اعلامیه ولوسته چې په یوې برخه کې داسې راغلي:
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالي شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې هغو امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
خغری بکتاش له حکومت ده هم وغوښتل چې حکومتي ادارې د فاسدو عناصرو پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوس او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوي. لا دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي، د کشفي ارګانونو لخوا به په نښه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه دی اصول سره، دی اصول نامی سره، دی تعلیم نامی سره، دی اساسی قانون سره برابر نوی، هغه خلق دی سرنوالی لخوانه عدلی ارگانونو تا معرفی کیگی.
پا ور تا وقت که دا افغانستان دا جغورن خوزغ دا خبرداره هم ور کرد که چیری پا ولایتونو که نامنیو تا پاملرن ونشی، نو خلق با لیولوی نورین سره مخشی چه بیا به مسئولیت دا حکومت پا غاروی. محمد واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
و مریدل چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت له حکومت غواړي تر څو هغه امنیتي مسؤلین چې په خپلو دندو کې ناغېړي کړې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنۍ زیاتوالی هغه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم په نننیو ګڼو کې ورباندې لیکنې کړي دي. دغه ورځپاڼو ته د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان کتنه کړې او لنډیز یې اوروي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم تر ډېره په امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د ولسمشر د لومړي مرستیال له قوله لیکلي، یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د هیواد شمال ته د 2500 داعش جنګیالیو د لیږد هڅه کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي د چچنیا، ازبکستان او تاجکستان سلګونه اوسېدونکي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي، هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر وري میاشتې پورې ځانونه د افغانستان شمال ته ورسوي. ویسا لیکي، ځینې لوریو له څو کلونو راهیسې شمال ته د داعش پروژې د غزه ولو په اړه د خطر یادونه کړي، خو عبدالرشید دوستم پرې اوس اعتراف کوي. دنیا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي که دغه پروژه په رښتیا هم په افغانستان کې عملي سي، د لیکوال په باور نو ممکن د افغانستان وضعیت د سوریې او منځني ختیځ په څیر تر دې زیات پیچلی سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، طالبان هم باید پوه سي چې که چیرته داعش قوت نیسي، د دوی جګړه ایز رول هم کمیږي. د دنیا لیکوال په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان دولت د سولې له پروګرام سره یو ځای سي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي، دا لومړی ځل دی چې د حکومت یو جګپړی چارواکی په خپلو څرګندونو کې د داعش ډله په افغانستان کې بهرنۍ پروژه بولي. سرنوشت لیکي، روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې پوښتنه کړي، جنګ له خبرداری سره سره ولې مدیریت نسو؟ د لیکوال په باور دا سمه ده چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګمارنه کې د سیاسینو لاسوهنې د بدبختی اصلی سرچینه ده، خو ولې د لسوهنې بندې نسوي؟ د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي د هر خطر تر پیښېدو وړاندې د هغه د خونسا کېدو تابیا باید ونیول سي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه وزارت ویاند لطف الله راشد نن ازادې راډیو ته وویل چې دا کسان تر ډېره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي. جزئیات د مرزی احمدزی په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې ناامنۍ، وزګارتیا، اقلیمي بدلون او اقتصادي رکود د هغه لاملونه دي چې لامل یو شمېر زیات کسان په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه وزارت وین لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې د تیر کال په پرتله په هیواد کې 1% د خوړو نه خوندیتوب زیات شوی دی. ښاغلی راشد په دې اړه وویل،
به اساس آماری که سازمان ملل متحد
د هغو ارقامو له مخې چې د ملګرو ملتونو سازمان سمو د مخ کې خپاره کړل، په افغانستان کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري چې لوی لامل اقتصادي رکود دی.
د ښاغلي راشد په خبره، افغانستان هر کال 1.2 میلیونه متریک ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري چې له قزاقستان او ترکمنستان افغانستان ته واردېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP مسؤلان وایي چې د 2014 کال د سروې له مخې په افغانستان کې 14% کسان په بېوزلۍ کې دي. د دغه سازمان وین وحیدالله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دغه کسان تر ډېره حده په بدخشان، غور، نورستان او پکتیکا کې ژوند کوي.
د اسایي مرکزی ادارې 2014 کال ارقام دي چې موږ په اختیار کړی. واقع کې شي چې 33% خلک افغانستان کې د خوړو خوندیتوب سره مخامخ دي.
د نوموړي په خبره په ټول افغانستان کې 9 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د 3.6 میلیونو هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د اکتوبر 14 نیټه د خوړو د نړیوالې ورځې سره برابره ده چې هر کال په نړۍ کې نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د کرنې وزارت پخوانی وزیر او د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبیعي سرچینو د کمیسیون غړي عبیدالله رامین نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوښنۍ سره چې افغان حکومت روس نه د توانیدلی چې د خوړو د نه خوندیتوب مسله له نړۍ سره شریک کړي.
دنیا را متوجه می ساختیم که افغانستان ما دو تا
نړۍ مو باید دې ټکی ته متوجه کړي وای چې په افغانستان کې څومره کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بل دا هغه کسان چې په لومړۍ کټګورۍ کې خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري هغوی ته باید په لومړي قدم کې توجه شوی وای.
نوموړی وای چې افغان حکومت مکلف دی سو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دغه راز د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په راپور کې چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د لوږې د اندازې په اړه شوی راغلی چې د نړۍ 500 هیوادونه له هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دغو هیوادونو کې یو افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي په دغه هیواد کې د لوږې د کمیدو پرمختګ د پام وړ نه دی او لاملونه یې د دوی په باور هم رواني ناامني، د بیکاری ډیروالی او ناسم اقتصادي او اقلیمی شرایط دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
زمې مو په مرتب کې د باران د پاره بنائیں سمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
په جنوب ختیځ زون کې د برېښنا رئیس محمد اسف نیازی وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به په پکتیا کې 15,000 کورنۍ لپاره برېښنا ورسول سي. له ښاغلي نیازی سره زموږ همکار داود تپان د مرکې په سر کې په پکتیا او شاوخوا سیمو کې د برېښنا د وضعیت په اړه پوښتلې دي.
د برېښنا وضعیت خو لکه چې وینې نورمال هغه خپل تولیدي سیستم لرو هغه تولید کېږي. خو د راتلونکي دپاره چې موږ کومه پلانونه لرو هغه د 10,000 کورو دپاره د نوې توزیع شبکې کار دی چې مرحله تقریبا 80% طی شوی ده په مرکز کې او وختمانده کار دغه 2 میاشتې کې طی کېږي او انشاءالله 10,000 کورو دپاره نور نوې شبکه توسعه کېږي.
تر اوسه پورې چې تاسې کار کړی دغه 80% کوم کارونه سوي دي؟
خو سروې شوی دی، برآوردونه شوی دی او تدارکات ملي څخه خلاص دی، ارزیابي شوی دی. تنها د پیسو د منظوري دپاره د بانک جهاني ته تللی دی چې هغه د پیسو منظوري ورکړي او قراردادي خپل کار باندې شروع کړي.
بانک جهاني څه وایي تر اوسه پورې ولې منظوري نه ورکوي، ولې ځنډوي؟
خو پیشنهاد ورلګل، خو هغه هم د خپل دفتر مرکز شي زما په ګمان خپل مرکز سره په تماس کې دغه پیسې مدرک پیدا کړي او تخصیص ورکړي او منظوري ورکړي.
دلته په پکتیا کې کوم کارونه لومړی کارونه سی وو هغه خلاص شوی دي؟
لومړی کارونه خود موږ د خپل امکانات په ساته وو خلاص شوی دي او پات شو د وردتی برق چې هغه کار جریان لري. اوسن په لوګر کې اوسه مشکل شته چې پای تکمیل شوی نه دی، لین نه غزول شوی. کنه په پکتیا کې لین غزول شوی دی، پای او ټاورونه ټول نست دي او په سابشن کې ښه جدي کار روان دی. که داسې امکانات سره وي او ورځ لاړ شوال ته هغه وینه او د خلکو ته انعکاس ورکړي، دوی به یو امیدواري پیدا کړي.
دی پکتیا مشکل په کوم ځای کې ده؟
برق وردتی دی، چې برق وردتی را ورسیږي ان شاء الله زموږ مشکل په پکتیا په سابقه کې د پکتیا د زون په سابقه حل کیږي.
د زون په کچا سی حل کیږي. د زدران مشته ول سوالو لپاره خو ډانګي نه دی روانې سي.
خو هغه پروژه درېمو پروژه ده چې نوې سروې سکل شروع شوې ده، د سروې کار تمام شوې ده. پرون هم یو واحد مرکز د وزارت برق راغلی و د دې پای ځایونه پرخوي. هغه ته مستقل یو مسافشن په نظر کې نیول شوی دی چې د خوست او د پکتیا د زادرانشین او ورونو په خاطر هغه سبشن جوړ دی او دغه برق دغه دوه زادران د سبشن تامین کیږي.
دا کار به کله پیل
اوس جیران لري سروې شوی دی. نن سبا راځي د ټاورو ځای تعیین او په سبشن باندې کار شروع کی.
د پکتیا لوړ پړیز ودانه اوسیدونکو دوی وایي چې دوی دغه پروژه سي شخصي پروژه ده د دې ناکامۍ سره مخ ده ځکه برېښنا نه لري ډېره غټه ستونزه دي برېښنا د تاسو څه اطمینان ورکولای شي
مخ یاد کړئ چې موږ 2000 کرو شه دا پروژه هم پک شامل ده دا فقط د بودیجې منځوري دي بانک جانین را پاسې ان شاء الله دا کار شروع کی
او تاسو تولیدي برېښنا به څنګه کی دا بدري د جنراتوري برېښنا بدري
خپل ورداتي برخه جنراتوري برېښنا دري کی دا انتقالات کی بل سایت چې شیر ضرورت وي
په جنوب ختی زون کې د برېښنا مسول محمد اسف نیازیو اوس تلور نیم بجې دی یو اربل لند خبرونه لرو له نوریاس نورینه په واورو
د فاریاب والی د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د 150 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. سید انور سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ نن سهار بیرته افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیوله. هغه همداراز د عملیاتو په ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د خاص ګارډ د شپږو غړو د وژل کېدو خبره هم وکړه. په بلخ کې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه نن غرمه مهال د بلخ په دروازه کې شوې ده. جمهوري ریاست ویل دی وروسته هیڅ یوه دولتي اداره حق نه لري چې معلومات له رسنیو او خلکو پټ کړي. د ولسمشر اشرف غني ویان هارون چخان سوري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې فرمان صادر کړی او ټولې دولتي ادارې دغه فرمان په پرې کولو مکلفې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سبا په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي عبدالله سره به د یو شمېر وزیرانو سربیره یوشت ملي سوداګر هم په دغه سفر کې ملګري وي. له سعودي عربستان وروسته ښاغلی عبدالله پاکستان ته ځي. د نړۍ د 15 هیوادونو د ډلې یا بریکس مشرانو چې اقتصادونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي نن د هند په جنوب لویدیځ ګوا ښار کې خپله کلنۍ سرمشریزه پرانیستله. ایران وایي د دوشنبې له ورځې به د تیلو او اومه ګازو د یو شمېر پروژو لپاره د داوطلبۍ غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو لړۍ پیل کړي. د ترکیې ملاتړو یاغیانو د سوریې دابق ښار چې سمبولیک اهمیت لري د اسلامي دولت له ډلې نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگټن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. روسیې د امریکا پر متحدو ایالاتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبری حملو د ادعاو پر سر بې ساري ګواښونه بلل شوي انتقاد وکړ. د امریکا حکومت د موسکو پر خلاف احتمالي سایبری حملو ته تیاری نیسي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ خپل ډیموکرات سیال هیلری کلینټن د مخدره موادو آزمښت راوبلل او ادعا وکړه چې د دوی په وروستۍ تلویزیوني مناظره کې هغې مخدره مواد استعمال کړي وو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټسال صداقت ټیم د قرغیزستان فوټسال لیګ سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د درې ورځو لپاره متحده اماراتو ته ولاړ. د افغانستان د فوټسال فدراسیون د رسنیو مسول سردلی کاظمی ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی ټیم د څلور ورځو چمتووالي وروسته عربي اماراتو څخه قرغیزستان ته ځي. دغه ټیم به د قرغیزستان د تلولۍ لیګ ټیمونو سره 15 سیالۍ ترسره کړي. تر اوسه د ټیمونو د نمونو او د سیالیو وخت نه دی روښانه شوی. د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی کرکټ سیالیو کې د بند امیر کرکټ ټیم وتوانید چې د کابل گرین کرکټ ته د 130 پټو منډو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید وتا کزادی رادیو ته ویل چې دغه ټیمونه به سبا د دوشنبې پورس په دویم سیالۍ کې سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس دا څلور ورځنی لوبې په کابل او ننګرهار کې دوام لري او د کابل سیالۍ به د هوا د سړېدو له امله په خوست کې ترسره شي. او د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ملي ټیم د هند سپروتو کپ سیالیو څخه ووت. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روپی ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد ولس کلونو ملي ټیم تیر ورځ ناوخته د برازیل اتلتیکو پرننس ولس کلونو ملي ټیم سره په مخامخ کېدو کې 2-0 پر وړاندې ماتې وخوړه او له لوبو ووت. د افغانستان د ولس کلونو ملي ټیم مخکې لدی د ولس کلونو سپورتو کپ سیالیو کې انډونیزیا ته 1-0 او د هند موهان بوګان ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وي.
له سحر ګل امرزینه مننه کوم چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه چمتو کړی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په لندن کې د سوریې پر کورنۍ جګړې د واشنگتن له اروپایي متحدانو سره خبرې کوي. دی به له خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم پر دې موضوع وغږېږي. په دې اړه به صالح محمد صالح راپور واوروي. ورپسې د ورکوسو ځانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي.
جان کیری په داسې حال کې د امریکا او اروپا له متحدانو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې تر دې مخکې په سویس کې د سوریې پر 15 کلنې کورنۍ جګړې بحث درلود. جان کیری د شامې پر ورځ د سویس په لوزان کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف، دغه ورځ د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وکتل. دا خبرې او ډیپلوماتیکې هڅې په داسې حال کې کیږي چې تیره میاشت هغه اوربان مات شو چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب باندې موافقه سوې وه. تر دې وروسته هم خبرې له کومې موافقې پرته بې نتیجې پاتې سوې او په سوریه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات ونسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د لنډمهاله اوربان د بیا نافذېدو لپاره پر نظریاتو او پیشنهادونو بحث سوی دی. د په خبره د شکیلو اړخونو ترمنځ له کړکیچ سره سره دوی د اوربند د ټینګښت لپاره د ګډ کار له ادامې سره موافقه کړې ده. شغلی کیری خبرلانو ته وویل چې د دوشنبه پر ورځ به په لوړه کچه پر راتلونکو اقداماتو خبرې ادامه عمومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د داسې سیاسي پروسې غوښتنه یې کړې ده چې په سوریه کې روانه شخړه څومره ژر چې ممکنه وي پای ته ورسوي. د سوریه ځواکونه چې روسیا یې ملاتړ کوي د سوریه د حلب د بیرته نیولو لپاره د دغه ښار په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بمباري کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی د حلب ختیځ چې شاوخوا 215,000 کسان پکښې محاصره دي، شایي په 2 میاشتو کې له بشپړې ویجاړۍ سره مخامخ سي. په حلب کې د ژغورنې یوه کارکوونکي چې په حلوانیه سیمه کې یې له ویجاړې سویو ودانیو د ژوندي پاتې سوو کسانو په ایستلو کې همکاري کوله رسنیو ته ویلي: یو غټ توغندې پر حلوانیه ناحیه ولګېد چې ډېره ویجاړي یې جوړه کړه. ځینې کسان د درې منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې دي چې د پلټنې چارې روانې دي. لویدیځو قدرتونو پر روسیې او سوریې تور لګولی چې پر روغتونونو په بمبارۍ او د ملکیانو په وژنې سره یې جنایتونه کړي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په حلب کې د بمباریو د درولو لپاره د فرانسې د پیشنهاد سي پریکړه لیک مساویده د روسیې لخوا ویټو یا رد سوه. راپورونه وایي د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 3 لکه کسان وژل سوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورکو شوو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لاند ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي.
ګرانو دوستانو، په وار وار مو په ازادي راډیو کې ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو او دوستانو سره یو ځای شوي دي. خو له بده مرغه داسې کسان شته چې زموږ اورېدونکي ځوروي او یا خو هم دا چې ورته وایي چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شوی دی، دلته راشي او خپل عزیز تسلیم شي. دغه دوستان کله چې هلته ورشي نو هغه چا سې ورته تلیفون کړی د تلیفون شمیره نه اخلي او زموږ اورېدونکي بې ځایه ځوروي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اورېدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ورونو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګران دوستانو، راځئ چې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ورکو شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات لري. لومړی به هغه یو تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې په نامه د احمد د هلمند له ګرشک ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دی وایي چې د یو شخص په هکله چې نوم یې محمد آغا او د ګل آغا زوی دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. دا احمد د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو نفر دی، هغه محمد نومیږي، د ګل آغا محمد آغا د ګل آغا زوی، د جلال آباد ولایت د خالي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ځای بندي دی، زه د دوستانو سره هیله کوم چې ما سره تر دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي. زه ازادي راډیو ته هیله کوم زما پیغام ډېر ژر خپور کړي. زما د تلیفون شمیره ده 0000 340 00 3 1. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځي چې اوس بل تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورک شوی عزیز عبدالواحد نومیږي. د عبدالواحد په هکله زموږ ګران ورور جمعه ګل خپلواک معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم، د هرات نه اړیکه نیولې. د هرات د هنګل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی. دې خپل وايي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ يم. دا دوه کاله کیږي چې دې دلته اوسېږي. که څوک د دې په باره کې معلومات غواړي په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0000 243 23. زموږ ځای پته یاد لرئ؟ هرات مسلخ. د خدای په امان. جمعه ګل خپلواک.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 243 23 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانه ورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه باندې شل یا تقریبا یویس کاله وخت یا دوه ویس کاله وخت کېږي چې له کوره سره نادراکه د ورک ته ترۍ تم ده، د طالبانو په حکومت کې ترۍ تم شوی ده. نو که دی د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسېدونکی ده، نو که هر مسلمان ورته د دغه جمعه خان په اکله معلومات یې هم دي و دغه شمیرې ته زنګ ووهي. 0 اویا 15 2 0 2 2 3. خپل شمیره یو ځل بیا وورونو ته تکراروم، 0 اویا 15 2 0 2 2 3. وسلام ستاسو کشر ورور قاری عبدالسلام مظلوم یار، وسلام.
زه ګلالی د جنگل ترالیزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 8 کاله چیز نه دراکه دی او اعصاب یې لږ کمزوري دي. هر چا ته که معلومات وي پر دې نمبر کې موږ ته زنګ راوي، 0023 8 8 2 3 2 3 9 2. پر دې نمبر کې موږ ته ټلیفون راوي چې هر چا سره معلومات وي یا په کوم ځای کې دی بنجي مسترجي پر دا نمبر رابطه ونیسي. بیا د تکرار کوم، 0023 8 8 2 3 2 3 9 2. پر دې نمبر کې موږ سره رابطه ونیسي. نوم یې غمی دی، شخصي نوم یې نور احمد دی او مشهور په غمی دی. موږ سره پر دا نمبر رابطه ونیسي چې هر چا ته معلومات وي.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نمیږي، 15 کاله کېږي چې له کوره سره ترۍ تم ده. د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته نه ده نسته. که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي نو ودغه شمیرې ته دي د خدای په رضا باندې زنګ ووهي. 0 اویا 15 2 0 2 2 3 5. خپل شمیره یو ځل بیا ټول ورونو ته تکراروم، 0 اویا 15 2 0 2 2 3 5. وسلام.
زاد ملا ګل محمد د حاجی صاحب خان زوی د حاجی ابو غفار کمسی د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شاهدي د رباط د سشمبي د میلی سره اوسېدونکی یم. زما یو زوی ورک دی، تقریبا د کوچني اخته د میاشتې د 15 څخه د کوره وتلی په دلاران کې دغه خنادرکه دی. د هر چا سره چې کوم معلومات وي وروره ما ته معلومات راکړي دی نه مهربانو به. عمر تقریبا د 12 کال دی، زیات کم نوم یې احمد الله دی. دغه لمبر یې دی ګورې په دغه شمیرې سره ما ته ټلیفون راوکړي ما ته خبره رسي انشاءالله. 0 0 8 3 8 2 1. بیا تکرار د لمبر 0 0 8 3 8 3 1. دا یو لمبر دی. بل لمبر د تیسو چې موږ د کور سره دی انشاءالله مو ته معلومات راکړي. 0 2 0 2 8 5 2 8 4 1 6. تکرار د لمبر د تیسو ګوري 0 2 0 2 8 5 2 4 1 6. یا و مثلا شپانه اخره یا ولس دا د تیسو لمبر دی. کولای شي موږ ته خبر راکړي. بل لمبر 0 2 0 2 9 1 2 1.
تاسو د موږ یو وړکی ماشوم ورک ده که چا لیدلی وي. نوم یې احمد جاوید نوم یې ده. د پلار نوم یې عبدالرحمن ده. د خوست ولایت کې ده، د ورغه کلي عالي لیسې خواته کور ده. که چا موندلی یا دې راولي او سره اړیکه ونیسي 0 2 0 2 8 8 8. دې اړیکه باندې موږ سره اړیکه ونیسي. یوړکي نوم ده جاوید نوم یې ده او پلار نوم یې عبدالرحمن ده. بس خوست ولایت دې وستري او دې نمبر اړیکه دې بیا ونیسي 0 2 0 2 8 8 8.
حاجی عبدالکریم اسدزئی د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ او د بیرش بارډر تای سره په تماس کې یم. زما یو بچی وکړي ډېر ستړی کړی یم. دوه ویشت میاشتې کېږي پنځلسو کالو دی. رنګ سوربخون دی، نوم یې حرام دی. د هر مسلمان ورور ته که په حکومت کې که په رعایت کې زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفوني شمېرې یې د اوله شمېره زما ده 0 2 1 4 1 بل شمېره ده 0 1 4 9 5 0 بل شمېره ده 0 1 0 2 4 8 8.
بله السلام علیکم، زه رزیم احمد علمم لیت نظر لسالی چه خبر کن. زمه دو یو رو رو وقتی ده پر وقت که زده اختی پشیر بند نظر لسالی ده به نظر ده خنه ده کسی بگی رو رو نه گل احمد نمیش ده وقتی نیه سردار نمیش ده گل احمد ده پلار نمام از گل سی او دخش ده پلار نمی سروار ده کار مسلمان رو رو که داره معلومات لیری ما تی تلیفون پا دغش میره حالی کونی سپر وی سپر شپاش وی سپر وی اتا درو دیش در تلیفون بلش میره سپر وی وی لس لس بیت دروی تلیفون شمیری رو بیا لارهم سپر وی سپر شپاش وی سپر وی اتا درو دیش.
بجا السلام علیکم، زه رحمت الله د هیدمن ولایت د سنګیل ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. موږ یو دا کار تقریبا د دوه کاله مخکې د هیدمن ولایت د ورجیب ولسوالۍ کې د پوستې به هلته نادرکه سوی دي. که چیرې یو څوک زما دغه پیغام اوري او یا هم هغه زما دا کار زوی اوري په دغه شماره چې زما سره تماس وایي زما تلیفون شماره ده 0 2 0 2 1 5 2 1 یو ځل بیا 0 2 0 2 1 5 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
زما یو ورور دی د روزی محمد په نامه دی. دا درې نیم کاله کېږي چې ورک دی. که د هر چا سره وي یا چاته معلومات وي نوم یې روزی محمد دی. د عبدالحنان زوی دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. شمېره وایم 0 9 5 3 3 2 9 4 5. شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 5 3 9 5 4. د خپله شیرینی دې وغواړي. هر چا سره که وي که په افغانستان کې وي که په ایران کې وي که دی خپله زما غږ اوري مهرباني دی کی بدغه شمرات دی مرتضی زنګ وي. و سلام د ازادي راډیو سره ډیر منم.
زما نوم محمد ګل دی. پلان نوم یې عبدالمنان د سنامه زغ کوي. دا اتلس شل کاله کېږي چې ورک دی. د دغه معلومات د پلان نوم یې عبدالرحمن دی. عبدالجبار و حضرت خوشتل ورونه دی. که چا دا معلومات را دې ما ته حال وکړي 0 3 2 2 3 5 9 1 5 8 0 3 2 2 3 5 9 1 5 8.
دا غار د غفور په نامه دا یو کار کېږي چې سړی نه درکه سوی دي. معلومات چا سره ته په دغه شمېره زنګ راته ووایي 0 1 2 5 4 2 5 1 5. په دغه سفر باندې به هېڅ زما سره معلومات ونیسي. یو لک افغانۍ مکمل دي ورکوو. السلام علیکم.
هو زما دغه پیغام دي دغه مسلمانان وروڼه چې دغه خپل پیغامونه خپروي او بیا د خپل د ټلیفون نمبر وایي نو دا زما پیغام ته چې و ټولو ته ورسوي چې دا خپل پیغام د ټلیفون نمبر 2 او 3 واره تکراروي او پاده دې سوله ډېرې ښه په سایه په سایه په نرمه نرمه توګه تکرار کړي چې خلک یې څه په سا سا د لمبر یا نوشته کړي او یا په خپل ټلیفون کې ووایي. وسلام.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
السلام علیکم، زما نوم د سلمان د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور دی اته کاله کېږي، زما څه نظاره کړی د دغه شلپو شماره 0 1 1 8. سلام.
الو السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرور داود د هلمند ولایت د ګرمتیل ولسوالۍ د خروټو اوسیدونکی د عزیز ناجان د کلي. زما یو ورور ورک شوی دی د فیروز په نامه، 10 کلن ځوان دی. د 10 کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري. 2 میاشتې کېږي چې دی له کوره تللی دی، هېڅ درک یې نشته. که هر مسلمان ورور لیدلی وي، یا خارج کې وي یا داخل کې وي، یا مړې یا ژوندی وي، موږ ته معلومات په دغه شمېره راکړي. ټول موږ ورته انتظار کوي. د ده ازادي راډیو ته مو 2-3 ځله وکړی دی چې زموږ اواز یې نه ده خپور کړی. موږ ته انتظار کوي چې د ازادي راډیو دا زموږ خبرې نشر کړي. او زموږ شمېره د اړیکې شمېره دغه 0 1 8 1 1 9 0 1 8 1 1 9 یوه خارجي شمېره ده چې د پاکستان 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ سره سای سره په تماس کې یم. زما یو برادر دی دا ورکوي دی 15 کاله کېږي، نوم یې سخی محمد دی. که په دغه لمبر باندې بیا ما ته زنګ ووهي 0 5 0 3 1 5 4 6.
زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د ورکو ځوانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. داسې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخ له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته مخ کې زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري، د معنوي ورورۍ له مخې د لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او پله 3 لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 5 0 3 0 10 10. خدای پامان.
الو السلام علیکم. ما یو ورور دی، اصلي نوم یې احمد شاه دی، مشهور سم احمد شاه دی. په 4 کال کېږي د کندهار ولایت زنیم ناحیې څخه نادرکه شوی دی. که هر څه ستا معلومات لري دا فتنش ملج مصر سماعت لینسه 0 5 0 3 0 10 10.
تقریبا حکومت
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وخت